دې سره د دغه ولایت وسیدونکو هم خوشاله دي چې د برېښنا بند ورته رغول سوی. دی وای په دې سره به دوی دوه ګټې ترلاسه کړي، یو به د کار زمینه ورته برابر سي او بل به د تل لپاره له برېښنا برخه من سي. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
موږ ډېر خوشاله شو چې جوړ شو، دا دروازه د امورې ورته یې دا دغه کوم لاس کوله ټول خپل کې خارو پاله، موږ ډېر ورته خوشاله یو چې جوړ یو.
د چاک د برېښنا بند خو چې جوړ شي ډېره ښه خبره ده، موږ ټول ورته خوشحاله یو. خو تېرو وختو کې جمهوریت حکومت په دور کې ما خبره دا رقم رقم وادې کې دی، وزیر هم راغله، رئیس هم راغله، خو تاسې پونه چې جوړ نه شو.
نو موږ ورته زیات او خوښ په دې یو چې دلته به د یو پلوه په زرګونو ځوانانو ته خلکو ته د کار زمینه سازي وشي، او د بل پلوه به برق چې په ژوند کې یو مثبت تغییر راولي، او دلته کولای شي ملي پانګوال او همداسې نور هیوادوال کولای شي چې د جوسو یا همدارنګه د نورو د پروسس کارخانې او فابریکې جوړې کړم. نو هیله مو دغه ده چې که دغه کار په ښه کیفیت او په لوړ کیفیت وشي، نو موږ به ډېر خوښ او خوشحاله شو.
چاک بند چې د دریو توربینونو په درلودلو سره د 3.9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دې بند رغنیزې چارې په څو ځله پیل سوي وې چې هغه مهال یې د روانو جګړو له امله چارې بیرته ځنډېدلې وې.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه، شمیر 9.5 میلیونه تر رسیدي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشئی موادو پریښودل ستونزمن کار دی، او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشئی پریښودل اسانه سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر 30 ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 30% ډیره شوې ده. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته څو ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلی خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکل هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه با سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهنی فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. هغه معتادي ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو څخه کار اخیستل او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواهد
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمله معتاده شوه چه ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست بامیان ولایت ده معتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشه پریگ دی. دا شپږ میاشتې مخکې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری شوې وه، خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه، د مصروفیت د نشتوالي او نشهیي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستری شوې، په دې اړه داسې وایي:
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدي ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوښه موږ ته د درې شیان چمتو کړي، لومړی تلویزیون، دوهم ورزشي وسایل او دریم درمل. دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه چې په هغه باندې مصروف و اوسو.
شپږ دېرش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستري ده. دې هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشهیي مواد استعمالول، له همدې امله موتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه، او دا ناخبري د دې سبب شوه چې موتاده شي. د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا خزینه معتادینو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشهیي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبایا په وینا له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز یو مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کېږي، له همدې امله خلک نشهیي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشهیي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډیرې ناوړه اغیزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشهیي موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو اعتیاد یو ناروغي ده او مختلف اړخونه لري.
په دې ناروغۍ کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډیږي او تر څنګ یې د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پریښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفاده وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادت، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراض او هغه مشکلات سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بیخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده، ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پریښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشي موادو پریښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کم اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کیدونکي اعراض شدید نه وي. ولی که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګران او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامدار تغیرات په انسان کې راولي او دغه تغیرات وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
ایا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پریښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شوه د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بېخوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدای شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پریښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیر شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي، او نور ټولنه خپل خپلوان او صحی مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده. او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ د خپل ځان لپاره برابر کړي، او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي، او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي. او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده، او له بله پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي، او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي، او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کی نو ما پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وي ساعته د سهار ل شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو چپو 29.25 مترو، او د ماخام ل شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي، او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سوری تر پیدا کم
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مشوي دی.
مکتب وای؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم، او بیا تر ماخامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله 50 افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه، او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب،
دا لک فرید نومیگی ډیر تکړه لک دی نام خدا
خا خا ډیر خا
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي دو ویل چې زما کار بچوي ما وای حاجی صاحب درته وای
بچی زموږ کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
ښه ښه
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې
نو ولې پټ ور وړم
په دې خاطر چې دا ډېر ښه پوډر دي که حکومت را خبر شي بیا ډېره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه سرداره
بله جی صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچی چیزو
سواده درځه چیزو
استاد چیرې روانه
د هزوی می مکتب ته رسوم
ها ها اجازه ده موټر تلاشی کوم
کمانډان سه په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشوم مکتب ته رسوم
خیر دی موټر به تلاشی کوم که شای نو بیرته به ولاړ شي هلکه ته دا بکس دی راکا
کمانډان سه په بکس بل شي نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي
ها ته دې وګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دي
د مکتب کتابونه دي کمانډان سه
درواغ جانه دا کتابونه دي که هیروین ته اوس ما غولوې
څه شی هیروین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړ اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو ته خدای په امان.
د زهرو کاروان
سچتا سرایا مانو خیما